سلامونه او راس مو په خیر په افغانستان کې وخت ما خوستان نه بجې تاسو مو غکلا ازادي رادیو نه اوري په مکه د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې 1403 کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان پر ترافیکي پیښو کې مړه شوي او 1900 ټپیان شوي دي. د دې ادارې عمومي رئیس حسیب الله مختار د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د معلومات یې نن خپور کړي دي. د ښاغلي مختار په وینا په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 1400 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په افغانستان کې ترافیکي پیښې تر ډیره مرګ ژوبلاړوي. یوازې د روان کال د لیندۍ په 28مه په 2 جولای ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 څخه زیات کسان مړه او له 600 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی په نړۍ غږ وکړ چې د چاپریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته د سیاسي رنګ نه ورکوي او په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. هغه د خبرنن د اقلیمي بدلون په ملي کانفرنس کې وکړه. تنګزی زیاته کړه چې د پخواني شوروي اتحاد د جګړو پر مهال د افغانستان 80% ځنګلونه له منځه تللي او په دې هیواد کې د جګړو پر مهال د وسلو او بمونو کارولو چاپریال ته سخت زیان رسولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د ترنو واورو بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. اوچا نن چهارشنبه د مرحوم شپږویشتمه په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې له امله 15 کسان مړه شوي دي. د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نومان پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد لپاره یو مطلق او شرمونکي ناکامي ده. هغه د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي نومول کېدو تایید وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو لامل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. خو د جنوري په 23مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې په خپله وینا کې یو ځل بیا په لا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. وی ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په ایران کې د بیروزنیزې الوتکه د لویدو لامل د دې هیوا درې پولیس وژل شوې دي. د ایران د پولیسو معلوماتو مرکز نن چهارشنبه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیزې الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه تهران ته راستنېدو په لار کې نسکوره شوه. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزې الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله لویدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي راډیو بندي شوی خبري اعلان یې په دې هیواد کې د وور بلولو په هڅه تورن کړی دي. په دې فلم کې د ازادي راډیو د بیلاروس څنګ خبريال اندري کوزین چیک وښودل شو چې نوموړی د 2021 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. نوموړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. قدر منوریدونکو دا خبرې ټولګه له ما فرشتي څخه اکثر اوري. د راپورونو په لړ کې برا سره واورې چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک د سیلابونو او د طوفانونو له امله ستونزې لري.
ارزای کې چې بازار جوړیږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې لکه پاکستان او افغانستان د دوانو ملکونو ته ګټور ثابتېدلی شي.
د دې ترڅنګ د به هم واورې چې په د افغانستان تازه په دوچا په تازه راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیلابونه ډیر خلک وژلي دي.
تیر کال راهیسې موږ دیشتنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ وشپې ته زخمیان لرو او دارنګ شپږ 50 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او اتیا کورونه نیمه ویجاړ لرو.
او ترڅنګ یې د پکتیا ولایت نه هم یو راپور لرو چې پکې د کورسونو د بندیدو نه خلک ستونزې وایي.
زمون کورس جواز لري، زمون کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي و، بیا چې موږ ورسره وغږېدو ماخوستن ما اړیکې ورسره ونیولې.
د دې تر څنګ نور راپورونه هم شته، تر پایه راسره مل اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خراغلی د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یا اوچا د روان 2015 کال په اوږدو کې په افغانستان کې 15 میلیونه کسان له روغتیا خدماتو بی برخې کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي د روغتیا په برخه کې د خدماتو چمتو کولو لپاره 209 میلیونه ډالر ترتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیاي وضعیت د ناورین په اړه لاله وړاندې راپورونه هم ورکول شوی وو. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.3 میلیونه کسان بیړنۍ روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري، خو له دې شمېر څخه به یوازې 9.3 میلیونه کسان مرستې ترلاسه کړي. اوچا د 2015 کال د پروګرام په راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی اټکل کړی چې په دې سره به په دې موده کې 15 میلیونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په راپور کې راغلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو کسانو له ډلې څه د پاسه 23% ښځې، 53% ماشومان او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیونو ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور خورا زیان لیدلی او نږدې له سقوط سره مخ دی. یو شمېر افغانان وایي وار له مخه هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سیدا جان ازادي راډیو ته وویل
زموږ په سیمه کې روغتیایي خدماتو ته خلک لاسرسی نه لري، ځکه زموږ واته کړي دي سپینغر مربوط چې د کلینیک نه لري دي، سړکم خراب دي او په دلته په ولسوالۍ کې یو روغتون دی، هغه کې وخت نا وخت دوا نه وي او همالته نږدې کلیو دپاره لومړنۍ خدمات کوي. نو موږ ورته فلحال ژر تر ژره لاسرسی نه لرو، څو چې مریض شي په دې سړک خراب سړک باندې چې مریض ځي نو نور ملا بهتر کي.
د کابل د دسبز ولسوالۍ یو اوسېدونکي وزیر ګل چې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستي مور په غاړه ده او دواړه پښې په یوه پیښه کې پرې شوي وایي د ناروغتیا پر مهال د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله خصوصي روغتونونو ته د ورته غوسنه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکوي د همدغې وجې نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. نو دولتي کلینیکونو ته چې مونږ ځو هلته هغومره دوا او هغومره امکانات نشته چې مونږه مریضانو ته هلته مونږ ته بیرته جواب راکړي چې تاسو شخصي ته لاړ شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روانې جنورۍ میاشتې په 13 ویلي وو چې سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي. دغه دفتر ویلي چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمایي برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. ملګرو ملتونو ویلي افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا په بشري حقونو پورې اړوند دوامدار محدودیتونه هم د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیات کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند مطالبه وري. د طالبانو حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد له لوري ایران او افغانستان سره د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز شوی وو چې افغانستان دغه وړاندیز بیا رد کړی دی. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر د سرحدي بازارونو جوړول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې اغیزناک بولي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کډ خونه بیا وایي چې په دې حال کې چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې یو اساس حالت کې دي، د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای د باید نورو مهمو مسایلو ته پام وشي. په همدې اړوند سنا کاکړ راپور ته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو له ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو د جوړولو په تړاو د خپل د ګاونډي وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د نیشن خبري اژانس نن د جنوري په 15مه نیټه د دې هیواد د مشرانو جرګې په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې د بازارونو جوړولو وړاندیز د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا شوی و. راپور کې راغلی چې د دې وړاندیز موخه په لکو پرمختللو سیمو کې د سیمه ییزو سوداګریزو اسانتیاوو پراختیا ده. راپور کې د پاکستان او ایران ترمنځ د سرحدي بازارونو د ودانیو د جوړولو هم ویل شوي، خو زیاته شوي چې لنډه دفاع شوي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د طالبانو حکومت ولې د سرحدي بازارونو د جوړولو وړاندیز رد کړی دی. د لامل په اړه موږ د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر وایي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي بازارونو جوړول د سوداګرۍ د پراختیا لامل کېږي او سوداګرو ته هم ګټه رسوي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل،
هر ځای کې چې بازار جوړېږي او بیا د سیده دوه ملکونو په مابین کې چې وي، لکه پاکستان او افغانستان، دا دواړو اړخونو ته ګټور ثابتېدلی شي. دې کې به موږ ټولو تجارانو ته خیر وي.
په پاکستان کې سوداګر روح الله هم مرته غوښتنه لري،
دا وکړي شي نو دی کې به انشاء الله چې دا سوداګرو او دا نزیات د عوامو ډیر زیات ګټي، ځکه چې هغه ته به د دواړو ملکونو سامان په بارډر باندې په اسانتیا کې ملاويږي، نو دا خو ډیره بهتره خبره ده. موږ وایو چې دا جوړ شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه بیا وایي د سرحدي بازارونو د جوړولو پر ځای اړینه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې د مهمو ستونزو حل ته پاملرنه وشي. د دې خونې ډرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او پاکستان ترمنځ څه وخت کېږي چې دغه ترانزیتي او تجارتي اړیکې ډېر حساس او بد حالت ته رسیدلې دي، نو په دې کې زه اړینه نه بولم چې مرزي بازارونو باندې کار وشي. په ځای دې چې مرزي بازارونو باندې کار وشي، په کار دادا چې هغو ستونزو یا مشکلاتو باندې چې اوس د افغانستان او پاکستان تجارت ریشو کمه کړې ده، دغه باندې کار وشي.
د پاکستان حکومت په داسې حال کې دا وړاندیز کوي چې تر دې مخکې د افغان سوداګرو د کاروبار په وړاندې کڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورتونو او نورو اړینو سندونو د نه لرلو له امله څو ځلې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوي وي، چې د سوداګرو په خبره په پایله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته سلګونه زره امریکایي ډالر زیان اوښتی وو. دغه شان د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان په سوداګریزو توکو د تعرفو لوړول بله هغه ستونزه ده چې وخت په وخت افغان سوداګر په اړه شکایت کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې زیانمنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي د غړي خان جان الکوزي د تازه معلوماتو له مخې، د پاکستان له لارې د افغان سوداګریزو توکو ترانزیت شاوخوا 30% راکم شوی دی. مخکې بیا نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 80% کم شوی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستانی پولیسو قانوني اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو ته ویلي چې سر لنن یعنی د جنوري له 15مې د اسلام آباد او راولپنډۍ کې نو وسیږي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپورت خوښي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پراخ عملیاتو لپاره کې دوه وروسته په دې هیواد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې پاکستانی پولیسو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې د جنوري له 15مې وروسته د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووزي. د سفارت په یو اعلامیه کې چې په پاکستان خبره کړې راغلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مشر سره شریکي کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي شکیب دارنګه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړي او په دې برخه کې د یو ان ایچ سی آر د همکارۍ غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې پولیس د افغان کډوالو کورونه تلاشي کوي، د ښځو او ماشومانو په ګډون آن هغه افغانان چې ویزي او قانوني اسناد هم لري نیسي او په ځینو برخو کې ورڅخه د بډې اخیستنې او ډېرو پیسو غوښتنه هم کوي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د یونیسیار مشر ویلي چې په دې تړاو ورته شکایتونه رسیدلي او هڅه کوي چې په دې اړه د پاکستان حکومت له افغان کډوالو سره دغه چلند ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت اندېښمنوونکی دی او پولیس لا هم افغان کډوال ځوروي او نیسي. د راولپنډۍ په صادق آباد سیمه کې میشت یو افغان کډوال محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په سوا گارڈن سیمه کې میشت یو افغان کډوال جمشید وایي د پولیسو له هر ځل راتګ سخت ډاریږي چې وبنیول شي.
دیروز ما خودم هم نبودم، پولیس آمده بود.
پرون زه په کور کې نه وم، پولیس موږ کور ته راغلی و چې ځنه پولیس هم ورسره وي. زه کور په مالی کې ډېر فشار اورم چې سبا دوی حاضر کړي چې موږ راځو. نو ماښام تر سهار مې خوب ونه کړ. 15 کلن نور مې څو ځله له خوبه راپاڅېدم او چېغه به یې کړه چې هله پولیس راغلی نو ځي چې وتښتو. دا اوس چې هر پاکستانی ګورم او زما په خوا راځي او وېرېږم چې اوس به مې نیسي او چک کوي به مې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پولیسو د روان 2015 کال له پیل راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پیل کړې لړۍ لا هم روانه ده. یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې پاکستانی حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی د ویزو د تمدید پروسه درولې، خو پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ اوسمهال 3.2 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. او چانن چهارشنبه په خپل تازه یو راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د هوا له سړېدو سره د دوی ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنه واوره، طوفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندرا ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنی کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پیښې هم رامنځته شوي دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوي دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
او شپکر د سړې هوا له امله مړه شول، خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی چې څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتو کې هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نورالله بیا ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې درې ځله مې له بامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمر 15 ماشومان لرم، ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کیږي. د سونتو کې لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والی ویان فریدون سمیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غر خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله یې د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 5 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 8 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
د
تر دې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په نولسمه په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 325,000 څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونه او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو وسلر ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو شمېر ځایي اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې سیمه ییز چارواکو د ګڼو د مرکزونو کورسونو فعالیتونه ځنډولې دي. د ځینو ښوونیزو مرکزونو مسؤلین بیا وایي چې اړوند ځایي ادارو ورته ویلي دي چې دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا کورسونه او یا هم مرکزونه د فعالیت جواز نه لري، خو د زده کوونکو کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې له دې وروسته به یې ماشومانو ته زده کړو ته لاسرسی نور هم سخت شي. پکتیا ولایت کې ځایي طالب چارواکي بیا دا موضوع ردوي. په همدې اړه به د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شو.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي او د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین ادعا کوي چې ځایي طالب چارواکو په دغه ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د یو شمېر ښوونیزو مرکزونو او کورسونو فعالیتونه ځنډولي دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او زده کوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: انگریزی زبه، کمپیوٹر، ریاضی او بیلابیلو نورو مضامینو پر زده کړو بوخت و. د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د ځینو ښوونیز مرکزونو مسؤلین وایي اړوندو ځایي ادارو ورته ویلي دا اقدام یې ځکه کړی چې یو شمېر دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه د فعالیت جواز نه لري. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو ښوونیز مرکز مشر محمد منیر افغان چې دا ستونزه تاییدوي ازادي راډیو ته وویل:
انګلیسي، کمپیوټر، اردو ژبه هم داسې نورې ژبې د دري ژبه تدریس کوو. زمونږ کورس جواز لري. زمونږ کورس پرون بند کړی و، واښه ټول کورسونه پرون ورځ تړلي وو. بیا چې مونږ ورسره وغږېدو ماخوستن اړیکې ورسره ونیولې، نو بیا یې مونږ ته اجازه راکړه چې مشکل نه شته، ټول دې خلاص وي.
د چوالې یو شمېر کورسونه جواز نه لري. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د یو بل کورس خاوند د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: ستونزه دا ده چې دوی مسلکي استادان نه لري او د جواز اخیستو معیار نه سي پوره کولای. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونیزو برخو کې ډیری مسلکي استادان له دغه هیواده ووتل. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې دوه زامن یې د ښوونیز مرکزونو کې زده کوونکي وو هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته د موضوع تایید کړه او د طالبانو حکومت د دې اقدام او خپل ماشومانو د زده کړو په اړه یې اندېښنه وښوده.
خپل ماشومان هم درس نه کوي، انګلیسي او ریاضي په دغه برخه کې درس ورکوي. کورسونه خو ډېر وخت نه فعالیت لري، کم نه کم د هیڅ زیات وخت کېږي چې دا کورسونه دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ د دغو اوسیدونکو په خبره یادو کورسونو او ښوونیزو مرکزونو ته د یاد ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ سربیره له جانیخېلو، ډنډ پټان، منګل او ځاځیاریو ولسوالیو څخه هم زرګونه زده کوونکي زده کړو ته ورتلل. په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمد رسول احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارات کړ چې ګواکې دا ښوونیز مرکزونه او کورسونه تړل شوي دي. د یادونه ده چې پر خواله رسنیو په څمکنی ولسوالۍ کې د دغه کورسونو د مهرلا کېدو ویډیوګانې هم خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دایکندي ولایت کې هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو درې ورځې وړاندې په ورته اقدام کې د دغه ولایت په خدیر او سنگ تخت بندر ولسوالیو کې د انګلیسي ژبې دوه ښوونیز مرکزونه تړلي دي او ګڼ شمېر ښوونکي نیولې دي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او ځایي طالب چارواکو هم په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د دغه ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو د ځنډېدو ادعا داسې مهال کېږي چې له دې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په یو شمېر ولایتونو کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف پر سیمه ییزو ټولګیو هم بندیزونه ولګول چې زرګونه زده کوونکي پکې د بېلابېلو مضامینو پر زده کړو بوخت وو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 500
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو نه د افغانستان اړوند راپورونه اوري او وړاندې نور راپورونه هم بل راپور هم شته. زمونږ دا راپور او ورته نور راپورونه تاسو کولای شئ وس زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولي او کولای شئ چې خپل د سیمونه خپل ستونزې وی هم کغواړي خپل پیغامونه مونږ ته راولېږئ. نو کولای شئ زمونږ د واتس اپ پر شمیرې دغه پیغامونه له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د سب شمیره ده 00 22 300 1111. دغه شمیره ده. په دغه شمیره تاسو د افغانستان په هر سیمه کې کیاستی مونږ ته خپل غږیز پیغام پریږدی. د خبرونو په لړ کې مونږه تاسو پیغامونه نشرو او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو لاره د افغانستان اړوند نور راپورونه هم دلته واوري. وسمورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې پر 1200 بیوزله کورنیو د یو نړیوال بنسټ په مالی همکارۍ د خوراکي توکو بستې ویشل شوې دي. د مرستو په یادو بستو کې هرې کورنۍ لپاره د $100 معادل اوړه، غوړي، لوبیا، بوره او نور خوراکي توکي شته. په دې اړه زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوښ شي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د وینا دولتي مؤسسې خو د مدني ټولنې د عمل نړیوال شبکې په مالی ملاتړ په نږدې 200 بیوزده کسانو د خوراکي توکو بستې وویشل شوې. یادم راسته چې د کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ وویشل شوه. د پکتیا مرکز گردیز د 500 ناحیو یاد شمېر بیوزده کسان پکې په پام کې نیول شوی ول. د پکتیا د کرنې ریاست استازي عزیز الله کریمی مشال رادیو ته ویل
یو له 130 کسانو ته غذایی مواد تازه کیږي چې هر پکیج تقریبا د $100 په ارزښت قیمت لري، چې ادا الحمدلله د پکتیا په ساته خصوصا د مرکز گردیز په ځینو ناحیو کې ویشل کیږي. دا ډیره غټه لاسنیوی ده د مظلومو خلکو لپاره، د غریبو خلکو لپاره، د بیچاره خلکو لپاره.
د یاد برنامه پرې کوونکې مؤسسه مسؤلین وایي دوی بېوزله کسانو ته د خوراکي توکو له توزیع سربیره د خزو لپاره د حرفوي زده کړو، همدارنګه بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې هم مرستې کړې دي. د دې برنامه مشر شبیر احمد یوسف ویل
د خیاطۍ، د کنجاړې ویش، د خوراکي توکو ویش، د خیاطۍ پروګرامونه او د دې ترڅنګ د اصلاحي تخمونو ویش هم موږ د پکتیا په مرکز گردیز پنځه ناحیو کې موږ دروپته.
بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي د برنامه تخوخت یا وای د بیکاره یو نور ستونزې د کبله د دوی ژوند په مشکلو تیریږي. یو تن مرسته اخیستونکي تواب خان وای په دې حالاتو کې لږ مرسته هم دوی ته ډیر ځای نیسي.
کومه چې څنګه ډیر خوشاله یو ډیر دوا یو کو دغه په سګ ډیر سخت کال دا کارونه نستا، پیسې نستا، مشکلات زیات دي، یخ زیاته کنه. نو دا مرسته موږ ته ډیر ښه تمامه شو. خلای دی دوی نه خرابې، خلک ډیر جوړ بل دي. ښه دا یو مرسته موږ ته دومره غلیمت لګد وکاله.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي دوی حتی خپل کورونه نه لري او په یو بل ځای کې همسایه اوسیږي چې هغه د کرایې پیدا کول هم ورته ډیر په ګرانه تمامیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د لو بول ډګره سپورتي خبرونه هم نشر ته چمتو ده، خو ترغې مخ کې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو لنډیسته د خبرونو نه ورسته کولای شي دغه سپورتي اونیزه خبرونه واوري.